رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدرمون اوریدونکو سلام، زه ناشب آشنایم. د دوم پښتو خبری خپرونې په پیل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي عبیدالله بارکزی په ناوړه سیاسي رقابت کې وژل شوی. په نیوزیلند کې د هغه وسله وال پیلامي بندیز ولګېده چې دوه اونۍ وړاندې یې په دوه جوماتونو په بریدونو کې 50 کسان ووژل. او اسرائیل وایي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سبا یو فرمان لاسلیک کوي چې د جولان غونډۍ په رسمي توګه د اسرائیل حاکمیت وګڼي.
درنو اوریدونکو، په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې د خبرو د جریان نه خبرېدل یو ضروري عمل دی.
مذاکرات طالبان و امریکا هم قدم خوب است و شریک ساختن معلومات هم یک قدم خوب و ضروری است.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په 1990 کال کې د 110 میلیونه ډالر په ارزښت بي نباتات صادر شوي دي.
کال کې 1500
د امریکا ولسمشر په سوریه کې د اسلامي دولت د خلافت د لمنځه وړلو د خبر هرکلی کړی. قدر مناوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. وزرته اشوق الله رحیمزی او زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولن خبرونه اورئ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي په ولسی جرګې کې د روزګان د خلکو استازی عبیدالله بارکزی په ناوړه سیاسي رقابت کې وژل شوی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ارګ کې په داسې مهال دغه څرګندونې وکړلې چې وسلوالو طالبانو تېره ورځ وویل د عبیدالله بارکزی وژل د دوی کار نه دی. جمهور رئیس وویل د عبیدالله بارکزی جسد د قندار نه کابل ته انتقال شوی.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی وایي چې اول دی د سولې مشورتي جرګه وشي، بیا دی د طالبانو استازي او د افغانستان سیاسون په قطر کې جرګه شي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د سیاسي او جهادي مشرانو او د طالب استازو ترمنځ د ماسکاو د غونډې په دوام بله غونډه په راتلونکي اپریل کې وشي. داوزی د روسیې او چین د استازو سره د افغانستان د روغې جوړې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد ملاقات هم وستایه.
با قدیم یک قدم خوب است. مذاکرات طالبان و امریکا هم قدم خوب است و شریک ساختن معلومات هم یک قدم خوب و ضروری است.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی خبریالانو ته ویلي دي چې په قطر کې د افغان سیاسیونو او طالب استازو ترمنځ د غونډې بندوبست یو اکاډمیک بندس بنسټ کړی دی او د سولې عالی شورا ورسره اړیکې لري.
د ننګرهار په ولایت کې د افغانستان د خاص خواوو په عملیاتو کې 15 تنه وژل شوي دي. د عملیات بیګا شپه په 11 بجو د بیسودو ولسوالۍ د کڅ په سیمه کې شوي دي. د ننګرهار ولی د یک شنبه پورس امریکا غږ ته وویل چې په دې ځمکني عملیاتو کې 15 کسان وژل شوي، درې زخمیان دي او 15 کسان خاص قواوو د ځان سره بولی دي.
راپورټونه وایي چې وړ مشپه د هلمند د ولایت د سنگین په ولسوالۍ کې د افغانستان د عسکرو او د طالبانو ترمنځ په جګړه کې عسکرو ته ځاني تلفات اوښتي دي. د مشرانو د جرګې د هلمند سناتور هاشم الکوزی امریکا غږ ته ویلي دي چې وړ مشپه د سنگین د ولسوالۍ د مجید چوک او انتن په نوم امنیتي پوستو باندې د طالبانو په حمله کې د ملي اردو 8 کسه، 8 ملي پولیس او د سنگوریانو په نوم 10 ملیشه وژل شوي دي. سناتور هاشم الکوزی ویلي دي چې دا کسان دغو پوستو ته د کومک لپاره ور روانو چې طالبانو پرې حمله وکړه. خاغلی علی کوزی ویلی دی چې په دغه جنگ کې 8 نور افغان امنیتی او دفاعي کسان ټپي شوي هم دي.
او دا هم نړیوال خبرونه. په نیوزیلند کې چارواکو د هغه وسلوال پیلامي بندیز ولګاوه چې په دوه جماعتونو په برید کې 50 کسان ووژل. چارواکو ویلي دا اعلامیه چې څلور وی پاڼې ده که د هر چا په کمپیوټر کې پیدا شوه تر 10 کالو پورې به بندي شي، او که څوک ونیول شي چې دغه سند یې بل چاته لیږلی دی 14 کاله د بند سزا پیرختلی شي. په نیوزیلند کې مطبوعات په دې هم بحث کوي چې آیا په خپل خبرونو کې د 28 کلن تروریست وسلوال برنټن ټرانټ نوم واخلي او کنه، ځکه د نیوزیلند صدر اعظم جسیندا آردرن وعده کړې و چې هیڅ وخت به د وسلوال نوم په خوله ونه خلي.
د چین جمهور رئیس شی جی پینګ په نړۍ کې د خپل هیواد د نفوذ د پراخولو په لړ کې فرانسې او موناکو ته سفر کړی. د خبر تفصیل سید سلیمان شال ولی.
په داسې حال کې چې په نړیواله کچه د چین د نفوذ د پراخېدو په اړه په اروپا کې مختلط احساسات موجود دي، شی نن د یکشنبې په ورځ د مدیترانې د سمندرګي په غاړه واقع ډېر کوچنی اروپایي هیواد موناکو ته په رسمي سفر باندې روان شوی دی. د پی خبری اجانس رپورٹ ورکړی چې ښاغلی شیبا د موناکو د شاهزاده دویم البرت سره د اقتصادي اړیکو د پراخولو په اړه وغږیږي. د موناکو چارواکو د چین د جمهور رئیس د سفر له امله ټینګ امنیت نیولی، د الوتکو ټول پروازونه فسخه کړي او خپل سمندري حدود یې تړلي دي. موناکو د چین د ټکنالوژۍ د اووی شرکت سره د 5G مخابراتي شرکت د لګولو او پراخولو په غرض قرارداد لاسلیک کړی چې دا هم په خپل ذات کې د نورو اروپایي هیوادونو لپاره یوه حساسه موضوع ده. اروپایي اتحاد د چین تر ټولو ستر تجارتي انډیوال دی، خو اکثر د چینایي شرکتونو د غیر منصفانه سیالۍ په اړه اندېښمن دي او په دې فکر دي چې چین له سوداګرۍ نه اصلا د خپل نړیوال نفوذ د پراخولو لپاره ګټه پورته کوي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. د تایلند د انتخاباتو کمیسیون چارواکي وایي د یک شنبې په پارلماني انتخاباتو کې 95 په سلو کې رای شمارل شوی دي او غیر رسمي نتایج به سبا په محلي وخت د سهار په 10 بجو اعلان شي. تمه وه چې د انتخاباتو نتیجه نن د شپې په 3 بجو اعلان شوې وه، خو د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو دا ونه ویل چې د رایو د نتیجو اعلان ولې وځنډېده. کوم جزوی نتایج چې د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړی دی پکې ښودل کیږي چې د پاوس طرفدار ګوند 2 میلیونه زیاتې رای ګټلې دي.
په موزمبیق، زیمبابوې او ملاوی کې په طوفان کې د وژل شوو کسانو شمیر 550 ته ورسېده. چارواکي اوس کوشش کوي چې په طوفان ځپلو سیمو کې د برېښنا مزي بیرته وتړي، خلکو ته د څښاک پاکې اوبه ورسوي او د کولرا په شان د نورو ساري ناروغیو د خپرېدو مخه ونیسي. 3,650 په موزمبیق کې، 2,950 په زیمبابوې کې او 650 په ملاوی کې وژل شوي دي. په موزمبیق کې چارواکو ویلي دي چې لا هم ځینې سیمې د اوبو لاندې دي او امکان لري چې د وژل شوو خلکو شمیر یوازې په همدې هیواد کې د 0 نه زیات شي.
دا څلورم میاشته چې په پاریس کې کارګران د حکومت ضد مظاهره کوي. دا مظاهره چې د شنبې په ورځ په تاوتریخوالي واوښتې، پولیسو تر اتیا زیات مظاهره کوونکي نیولي دي. دا مظاهره د ټول هیواد په سطح تیر کال په نومبر میاشت کې لومړی ځل پیل شوله. اصلي اعتراض یې د جمهور رئیس ایمانویل ماکرون د اقتصادي اصلاحاتو د لیبرال پالیسیو پر ضد و چې په تیلو د مالیاتو لوړول هم پکې شامل و.
د اسرائیلو صدر اعظم نن د یکشنبې په ورځ د واشنگټن په لور روان شوی دی او تر راتلو مخکې ویلي دي چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سره یې اړیکې د اسرائیل د دولت لپاره لکه یوه خزانه ارزښت لري. بنیامین نتانیاهو د امریکا او اسرائیلو د عامه چارو د کمیټې په کلنی کانفرنس کې ګډون لپاره راغلی او وروسته به د سپینې ماڼۍ میلمه وي او یوې ماښامنۍ میلمستیا کې به هم برخه واخلي.
په همدې حال کې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به سبا د دوشنبې په ورځ یو فرمان لاسلیک کړي چې د جولان غونډۍ په رسمي توګه د اسرائیل حاکمیت وګڼي. په دې مراسمو کې به د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو هم برخه ولري. ملګری ملتونه وایي چې د جولان غونډۍ د اسرائیل لخوا قبضه شوې سیمه ده. او وروستۍ خبر ده چې په ناروې کې د نجات عمله وایي د خراب شوې لوی کښتۍ نه یې 309 مسافر ژغورلي دي، خو په سلګونو نور لا هم د کښتۍ دننه بند پاتې دي. د نجات عملې وویل تر اوسه یې 12 کسان روغتون ته لېږدولي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د سیمه او نړۍ په اړه خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې د وسلواله طالبانو د ګډون په سر خبرې روانې دي. د دغه شورا د چارواکو په وینا له طالبانو طالبان د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون کوي په وړاندې کوم خنډونه نشته دی. ممتاز بهیر په دې اړه له کابل رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د سولې مشورتي لوی جرګې د غړو د انتخاب او د لوجستیکی چارو د ترسره کولو لپاره په کار پیل کړی دی. د دغه شورا د دارالانشا او د سولې مشورتي لوی جرګې د دایرولو کمیسیون رئیس محمد عمر داوودزی د یکشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د وسلوالو طالبانو د ګډون پر سر هم له مختلفو اړخونو سره خبرې روانې دي.
و اگر نماینده واضح یا غیر واضح مری
هغه ویل کله طالبانو څخه هم پټ او ښکاره استازي په جرګه کې وی موږ ورته خراغلاست وایو. خدای چې هغه هم له ملت سره خپل نظر شریک کړي، حتی دا بس هم تر غوړ لاندې دی چې له طالبانو څخه هم په رسمي ډول بلنه وشي او کوو نشي. ښایي پر دې فیصله وشي چې له طالبانو څخه هم رسمن بلنه وشي، وروسته بیا د هغه خپل اختیار دی چې ګډون کوي یا نه کوي. خغلی داوودزی زیاته کړه چې د افغان سیاسي مشرانو او د طالبانو د استادو ترمنځ د وری یا حمل په 15مه په قطر کې د سولې د خبرو د دویمې غونډې د ځنډولو پر سر هم خبري روان دي او ټینګار وکړ کدا غونډه د سولې له مشورتي لوی جرګې څخه ورسته وشي د افغانستان د سولې لپاره به مثبت پایلې ولري. د سولې عالی شورا په داسې حال کې په مشورتي لوی جرګه کې د ګډون لپاره د طالبانو پر بلنې غور کوي چې له دې وړاندې د غیډلې تل افغان حکومت سره له خبرو کولو ډډه کړي او تر اوسه په دې جرګه کې هم د ګډون او نه ګډون کولو په اړه سندي ویلي. د سیاسي چارو کارپوهان دې مسلې ته په اشاره وایي چې دا ځل به هم وسلوال طالبان د سولې په مشورتي لوی جرګه کې له ګډون کولو انکار وکړي. د دغه کارپوهانو له ډلې مشتاق رحیم امریکا غږ آشنا ته وویل:
زه فکر نه کوم تر اوسه پورې چې د طالبانو کوم دریز منګو تاسو لیدلی وي په تیرو شپږو میاشتو کې بالخصوص دغه د لوړې کچې مذاکرات چې روان دي هغو ته په کتو باندې طالبان تر ډېره حده هڅه کوي چې د نړیوالو سره په مباحثه کې قرار ونیسي او د امریکې سره په مسایلو باندې موافقې ته ورسیږي. د هغې نه وروسته به دوی په دې باندې تمرکز کوي چې آیا بین الافغانی په کومه بڼه باندې حکومت سره خبرې وکړي که سیاسيونو سره خبرې وکړي. نو ډېره توقع نه لرم چې طالبان دې ګډون وکړي.
ټاکل شوی چې د سولې مشورتي لوی جرګه د روان لمریز کال د غوایي یا سور میاشتې په 9مه نیټه په کابل کې جوړه شي. د سولې عالی شورا د معلوماتو په اساس دا جرګه څلور ورځې دوام کوي او له ټول افغانستان څخه 2500 استازي پکې برخه اخلي چې 80% یې ښځې دي. د سولې عالی شورا ویلي چې په دې مشورتي لوی جرګه کې به له افغانستان څخه بهر په ځانګړي ډول په ایران او پاکستان کې د افغان جرو استادو ته هم د ګډون بل نه ورکړي. ټاکل شوی و چې د افغان سولې په اړه د مشورتي لوی جرګه د تیر کال د کب یهود میاشتې پر 9مه جوړه شي، خو د افغانستان جمهور رئیس د یو فرمان په صادرولو سره دا جرګه د روان کال د غوي 9مه ته وزنډوله. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. ننګرهار ولایت کې د سولې ولسی حرکت غړو غونډه او لاریون وکړه او د سولې غوښتنه یې وکړه، خو همدا تیره شپه د همدغه ولایت 22 ولسوالۍ کې ځانګړو ځواکونو د ځایي خلکو په یوه کور چاپه وهلې چې 15 ملکي وګړي پکې وژلې دي. نور حال په رپورټ کې اوري.
له هلمند د سولې ولسی حرکت سره وړوکې حکمت الله ملګری دی، وایي په ډیرو ولایتونو وګرځېدل، ستړي شول، خو لا یې چا غوانه اورېده. دغه حرکت غړي وای نږدې و میاش کېږي چې ننګرهار کې دي، ولسوالیو ته ورغلل او خلکو ته د سولې پیغام ورساوه. نن یې په جلال آباد کې لاریون وکړ او د ولسی خلکو لوی غونډه کې حکومت او طالب وسلوال سولې ته وروبلل. سپینګیری ادم خان د سولې ولسی حرکت سره له غزنی ملګری شوی دی.
دولت او طالبان زیادہ دے پار دے نور اتے دا جنگ بس کی نور دے دا وین نہ بئی نور دے دا خوان دے نہ کنڈئی نور دے دا من دے نہ برئی نور دے دا اسلام کشی بعد دے سے بندش دے دغه دے پار راغل وی دغه دے پارم دا واڑا وڑ بچایم را سر را سلے دا اج دغه دے پارم دا کوشش کړه دا په دغه سپینه گره باندې شمال مزار پور پلوص پکو باندې دی بچ سره حرکت کړه دا او دا غواړو چې خدای پاکه په افغانستان کې چې سول راوړي په افغانستان کې چې سول غواړو.
ننګرهار کې د سولې ولسی حرکت په داسې یو وخت د سولې غږ پورته کوي چې د صفر دو په نوم افغان ځانګړو ځواکونو امدادي رشپه د دې ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې پر یوه کاله چاپه والي او حکومتي سرچینو پکې د 15 ملکیانو د وژل کېدو او 3 نورو د زخمي کېدو خبره تایید کړې ده. د ننګرهار د والي ویانتا الله خوګیاڼی وایي د دغې پیښې په اړه پلټنې کوي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د سوریې په باغوس کلي کې د داعش د ماتې ورکولو وروسته د امریکا ماموریت ختم شوی نه دی. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو د وروستي کلي د لاسه وتلو او د اسلامي دولت د خلافت د لمنځه وړلو د خبر هرکلی وکړ. د سوریې دیموکرات ځواکونو پرون شنبه د سوریې په باغوس کلي کې د دې ډلې ماته اعلان کړه. نور جزئیات پر رپورټ کې اورئ.
د څو میاشتو له معاصرې وروسته د باغوس کلی چې په سوریه کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستۍ سیمه وه آزاده شوه. خود امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي په سوریه کې د امریکا ماموریت پایته نه دی رسیدلی.
په سوریه کې زموږ ماموریت نه دی بدل شوی. موږ اوس هم ډیر څه باید وکړو تر ډاډه شو چې د اسلامي ترهګرۍ سختریزي وده ونه کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د داعش له منګولو څخه د وروستي سنګر د نیولو مبارکي ورکړه. ټرمپ زیاته کړه څو چې دا افراطي جهادي ډله په هر ځای کې ماته خوري امریکا به یې وڅاري. ډونالډ ټرمپ په یو بیان کې ویلي امریکا به له خپلو شریکانو او متحدانو سره کار کوي څو دا افراطي ډله په بشپړ ډول ماته شي. د سوری کوردانو نن یک شنبه خبرداري ورکړی چې زرګونه بهرني جهادیان نیول شوي دي او دا کسان د ساعتی بم په څیر دي. د کوردانو د بهرنیو اړیکو مسول وایي د ستر ګواښ باید غم وخوړل شي. د کوردانو د حکومت د بهرنیو اړیکو مسول عبدالکریم عمر ویلي دلته د عراق او سوری په ګډون له 450 هیوادونو څخه په زرګونه جنگیالي ماشومان او خزشته چې د سیمې او د نړیوال ټولنې لپاره یو جدي ګواښ دی. که څه هم داعش په سوری کې ماتې وخوړه خو ویل کیږي چې د دې ډلې مشر ابوبکر البغدادي اوس هم په عراق کې دی. داعش یو وخت په سوری او عراق کې د برټانیې د خاورې په اندازه پر سیمو کنټرول درلود.
موږ داعش او القاعده په وړاندې په لاسراوڼو ویاړو او موږ ولیدل چې د سوری په شمال او ختیځ کې 15 میلیونه خلک وژغورل شول.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلیم رویبوک په سوری کې د داعش له ډلې څخه د وروستۍ سیمې نیول یو مهم پرمختګ بولي. او زیاتوي چې مبارزه پایته نه ده رسیدلې او دا ډله لا هم په سیمه کې د مهم ګواښ په توګه پاتې ده.
زموږ دا بریا داعش ته یوه ستراتیژیکه ماته او موږ ته د سیمه ییزو شریکانو او نړیوال ائتلاف سره بې دریغه ژمنه ده.
دغه اعلان ظاهراً د داعش افراطي ډلې په وړاندې د ګڼو ځواکونو د 4.5 کلنې مبارزې پای ته رسیدل په ډاګه کوي. خو د دغې وسلوالې ډلې سره تړلي جنګیالي اوس هم د مصر په سینا ټاپو وزمه، افغانستان، لیبیا او نایجیریا کې فعالیت کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر او ګوګل تور لګوي چې د رادیکالو او کین اړخو دیموکراتانو پلوي کوي. که څه هم ولسمشر په ټولنیزو رسنیو د تعصب تور لګوي خو په خپلې همکارۍ چې په کارونکو ته خپل پیغام ورسي. د دې خبر تفصیل پر رپورټ کې اوري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د برازیل جمهور رئیس جیر بولسونارو سره په ګډ کانفرنس کې وویل چې دی د ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو له لارې 100 میلیونو خلکو ته خپل پیغام رسوي. د فیسبوک او ګوګل د سیاسي روڼوالي رپورټ څرګندوي چې د ښاغلي ټرمپ انتخاباتي مبارزې ډلې د ټولو دیموکراتانو په پرتله تقریبا 2 چنده اعلانونه په فیسبوک او ګوګل کې خپاره کړي دي. خو د سه شنبې په ورځ ولسمشر پر دغو رسنیو د تعصب لرلو تور ولګاوه.
پېښې کېږي، نومونه لرې کېږي، خلک لاسرسی نه لري او تاسې به دې ته ورته شکایتونه اورېدلي وي. داسې ښکاري چې که هغوی محافظه کاره وي او که جمهوریت غوښتونکي وي او یا په کومه خاصه ډله کې وي، نو دا تعصبونه او د مورمیری سلوک ښه ډېر ورسره کېږي.
ښاغلي ټرمپ زیاته کړله چې دی دا تبعیض په ټویټر او فیسبوک کې چې دی هم لري ښکاره ویني. د سې شنبې په ورځ د وخته د ولسمشر ټرمپ د ټولنیزو رسنیو رئیس ډان سکوینو په فیسبوک کې له قهره ډک پیغام لیکلی و. هغه پوښتلی و چې فیسبوک ولې د ده په خپله پاڼه باندې د ده تبصرې بندې کړې دي. فیسبوک معذرت وغوښت او ویې ویل چې د دوی سیستم په یوه پاڼه کې د ورته او تکراري پیغامونو شمیر چې په لنډ وخت کې وي د دې لپاره محدودوي چې د نامناسبو او مضرو پیغامونو مخه ونیسي. خو ولسمشر ټرمپ ټولنیزې رسنۍ لکه د ټلویزیون پروګرامونه په دې تورن کړل چې د رادیکالو او کین اړخو دیموکراتانو پلوي کوي او د رسنیو کارونکي پرې خبر دي.
خلک هوښیار دي، هغوی پوهیږي. هغوی له دې ټولو سره مخامخ دي، خو په آخر کې هغوی سمه لاره پیدا کوي. دا ډېر خطرناک حالت دی، نو زه فکر کوم او ورسره موافق یم چې په کار ده دغه شیان په ډېر دقت سره وڅارل شي.
د دوشنبې په ورځ داوین نونز د ټویټر او درې کارونکو خلاف د لږ تر لږ $250 میلیونو د خسارې او تاوان دعوه دایر کړله. داوین نونز چې د ولسمشر ټرمپ د انتقال د ټیم غړی و ادعا کوي چې ټویټر په لوی لاس هغه جعلي پاڼې بندې نه کړلې چې دی پکې توهین شوی دی. له دغې دعوې سره دا بحث تود شوی دی چې آیا پر ټولنیزو رسنیو باندې د مقرراتو وضع کول سانسور او مراقبت ګڼل کېدلی شي او که له تیریو او بیرولو نه د افرادو خوندي کول ګڼل کېدلی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په 1990 کال کې د $110 میلیونو په ارزښت طبي نباتات صادر شوي دي. لیمین یزی له کابل په همدې موضوع رپورټ را لیږلی.
افغانستان تیر کال د $110 میلیون په ارزښت بیلابیلو هیوادونو ته طبي نباتات صادر کړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان سمیر رساد یک شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې په تیر کال کې $15 صادراتي اقلام، وچ او تازه میوه، طبي نباتات، غالۍ او پوستکی صادر شوي دي چې طبي نباتات د صادراتو په درېیمه کټګورۍ کې دي.
طبی نباتات په صادراتو کې دریم ځای لري چې د ټولو صادراتو 10% جوړوي او د طبی نباتات صادرات شاوخوا $110 میلیونو ارزښت لري. هنګ چې یو له باارزښته طبی نباتات څخه دی هند ته ډیر صادر شوي دي.
رسا زیاته کړه چې د هنګ بوټی په بدخشان، تخار او شمال شرق ولایتونو کې کرل کیږي چې په درملو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. ښاغلی رسا وویل چې په صادر شوو طبي نباتاتو کې بیلابیل ډولونه شامل دي. د طبي نباتاتو سوداګر وایي چې په افغانستان کې ډول ډول خودرویه طبي نباتات موجود دي او که دولت له دوی سره همکاري وکړي نو د طبي نباتاتو پروسس او تولید به زیات شي. د هنګ بوټي د یو شرکت مسؤول حاجي ظفر الله امریکا غږ ته وویل چې افغانستان هر کال 15-16 ټنه د هنګ داروي بوټی هندوستان هیواد ته صادروي.
دا بوټی خو خودرو د غرونو کې وو، اوس دا 15-16 کال کېږي چې خلک تخم گذاری کړی دی غرونو کې، لل مزایونو کې کشت کړی دی. سا کال زمونږ دا کم شرکتونه چې دي سامانګان کې کشت کړی او سا کال خپل هغه حاصلات هم دوی اخیستی دی. دا زمونږ دا فعلاً خپل شرکت زمونږ کال کې 100 تنه هغه لري صادرات لري، یعنی کال کې 15-16 تنه یعنی د ملکون هغه نه
د صنایع او سوداګرۍ خونې مسؤلین بیا وایي چې په افغانستان کې د طبي نباتاتو د پروسس او بسته بندۍ کاروبار مخ پر ودې دی. د دغه خونې د پالیسۍ مرستیال شفیق الله ته امریکا غږ ته وویل چې د طبي نباتاتو د پروسس او بسته بندۍ په برخه کې اړتیا ده چې د هغو هیوادونو تجربو څخه ګټه واخیستل شي چې په دغه برخه کې ډیر کار کړی دی.
موږ
باید هڅه وکړو چې د طبي نباتاتو په برخه کې د کورنیو تولیداتو ودې لپاره د هغو هیوادونو له تجربو ګټه واخلو چې د طبي نباتاتو په بسته بندۍ او په پروسس کې مخکښ دي. موږ باید له چین، ایران، هند او یو شمیر نور هیوادونو څخه مرسته واخلو.
هندوستان، پاکستان، ایران، ترکیه، سعودي عربستان، مالیزیا، فرانسه او یو شمیر نور هغه هیوادونه دي چې له افغانستان څخه ورته طبي نباتات صادریږي. طبي نباتات لا هم د افغانستان او نړۍ په ډیرو برخو کې د مهمو او ګران بیه درملو په توګه استعمالیږي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان کارپوهانو د نړۍ ساينس پوهانو د انسانانو د جنیټیکي قدرتي جوړښت د ایډیټینګ یا اصلاح کولو په خلاف مشوره ورکړې ده. او نه یوازې دا چې دا کار خطر زیاتی، په دې وخت کې یو غیر مسؤلانه عمل هم دی. له جنیو نه د خبریالې لیسا شلاین د رپورټ غټی کې زموږ همکار سید سلیمان شاته سلولي.
دغه خبرداری د روغتیا د نړیوال سازمان د کارپوهانو ایوې اتلس کسیزې ډلې په دې هفته کې د ډبلیو ایچ او په مرکزي قرارګاه کې د خپلې غونډې نه وروسته ورکړ. غونډه د دې لپاره رابلل شوې وه چې د انساني جنین د ایډیټینګ یا اصلاح کولو پر ګټو او نقصانونو باندې خبرې وشي. تیر کال کله چې یو چینایي ساینسپوه اعلان وکړ چې د یو نوي پروسیجر په مرسته د لومړي ځل لپاره د انساني جینوم یا د جینیټیک قدرتي جوړښت اصلاح کړی او دوه داسې ماشومان زیږیدلي چې د تولد نه مخکې په لابراتوار کې جینیټیکي جوړښت اصلاح شوی و، نو په نړیواله کچه اعتراضونه پیل شو. د چینایي ساینسپوه ویلو چې د پلټون هدف یې دا و چې د دې پروسیجر په مرسته به په آینده کې د ایډز د ساري ناروغۍ د ویروس یا ایچ آی وی نه ناروغان وژغورل شي. خو د روغتیا د نړیوال سازمان د کارپوهانو بورډ خبرداری ورکوي چې د یو لړ ټاکلو مقرراتو او تخنیکونو له جوړېدو نه مخکې ساینسپوهان باید د انسان د فطري جینټیک سیستم د اصلاح کولو هڅه ونه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان د کارپوهانو د بورډ مرستیالې میرمن مارګریټ همبرګ امریکا غږ ته وویل چې د جنیو په غونډه کې په دې اړه یو لړ بنیادي پرنسیپونو او مقرراتو باندې موافقه وشوه. د هغې په وینا د روغتیا نړیوال سازمان به د انساني جینوم د اصلاح کولو د ساینسي پلټونو د ثبتولو لپاره یو راجستري جوړه کړي تر څو ټولې هغه تخنیکي طریقې پکې ثبت شي چې ساینسپوهان ورنه استفاده کوي.
We think it's very important to establish this registry to get a better sense of the research that's going on around the world.
مونږ فکر کوو چې دا راجستری یا د معلوماتو د ثبتولو ذخیره به په نړیواله کچه په دې اړه د شفافیت او له ساینسپوهانو سره د محاسبې لپاره لار خلاصه کړي او ډاډ به حاصل شي چې په پټه توګه کوم ساینسپوه دغه پروسیجر نه اجرا کوي. هغه وایي کله چې یو ساینسپوه وغواړي چې د خپلو پلټونو مینسکرپټ د چاپولو لپاره وړاندې کړي، د خپرولو مسؤلین باید په دې آګاهي چې آیا د روغتیا د نړیوال سازمان سره ځان ثبت کړی او که نه. د انساني جنوم پروسیجر په اتلسو میاشتو کې بشپړیږي او یو ډیر پیچلی پروسیجر دی. د میرمن مارګریټ په وینا تر ټولو عاجل ضرورت اوس د دې خبرې لیدل کیږي چې په پوره سوچ او غور ساینسپوهان دغه پروسیجر سرته ورسی، که نه له ګټو نه به نقصان او ضرر زیاتی. سید سلیمان شاه، امریکا غږ، واشنگټن.
د څو مهمه خبرونو لنډیز اوري. راپورونه وایي وړ مشپه د هلمند ولایت د سنگین په ولسوالۍ کې د افغانستان د عسکرو او طالبانو ترمنځ په جګړې کې عسکرو ته ځاني تلفات اوښتي دي. د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس محمد عمر داوودزی وایي اول د سولې مشورتي جرګه وشي، بیا د طالبانو استازي او د افغان سیاسونو ترمنځ په قطر کې غونډه وشي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي پولیسي جرګې کې د روزګان د خلکو استازي عبیدالله بارکزی په ناوړه سیاسي قدرت کې وژل شوی دی. په نیوزیلند کې چارواکو د هغه وسلوال په اعلامیې بندیز ولګوه چې په دوه جماعتونو په برید کې 50 کسان ووژل. د چین جمهور رئیس په نړۍ کې د خپل هیواد نفوذ د پراخولو په لړ کې د فرانسې او مناکو هیوادونو ته سفر کوي. د تایلند انتخاباتو کمیسیون چارواکي وایي د یکشنبې په پارلماني انتخاباتو کې 95 په سلو کې رای شمارل شوي دي او غیر رسمي نتایج به سبا په محلي وخت د سهار په 10 بجو اعلان شي. دا څلورمه میاشت ده چې په پاریس کې کارګران د حکومت ضد مظاهرې کوي. په موزمبیق، زیمبابوې او ملاوی کې په توپان کې د وژل شوو کسانو شمیر 250 ته ورسیده. په ناروې کې د نجات عمله وایي د خرابې شوې لوی کښتۍ نه یې 309 بیا مسافر ژغورلی دي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ باسبا د دوشنبې په ورځ یو فرمان لاسلیک کړي چې د جولان غونډۍ په رسمي توګه د اسرائیل حاکمیت وګڼي. او د اسرائیل صدر اعظم نن یکشنبې د واشنگتن په لور روان شوی دی او تر راتلو مخکې وویل چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره اړیکې د اسرائیل د دولت لپاره لکه یوه خزانه ارزښت لري.
درنو اوریدونکو دوه منیم ساعته خبری پښتو خپرونه هم په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د تل په څیر د دری خپرونه پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مل شه.